السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې لومړی راپورونه خبریږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله لړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل نن دوشنبه د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د 10 او 15 ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټیکوټ، ګوشتې، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې او نور ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله 2 ماشومان مړه شوي، یو شمېر نور ټپیان دي او د خلکو کورونو او کروندو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپله غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلیږي او سرلیک یې دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به د دې 3 ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به په افغانستان کې د بشري حقونو، پتیره د نجونو او خزو د ارمانونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. بشري حقونه، پتیره د نجونو تعلیم او کار هغه مسائل دي چې پتیرو نږدې 4 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پرله پسې ډول د نړیوالې ټولنې لخوا پرې ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت خبرداري ورکوي چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت غیر قانوني دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان حافظ برکت الله رسولي په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون پرون پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ ویلې دي چې که څوک د ګوند په نوم فعالیت وکړي نو قانوني چلن به ورسره وشي.
وزارت عدلی هر گونه فعالیت زیر نام حزب سیاسی را در افغانستان
غیر قانونی دی. وای د عدلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو په نوم هر راس فعالیت غیر قانونی بولی او خبرداري ورکوي چې په دې نوم هر راس سیاسي فعالیت به تر قانوني او شرعي تعقیب لاندې وي. د عدلی وزارت په تیرو 2 کلونو کې د ځینو سیاسي ګوندونو دفترونه چې فعالیت کاوه موندلي او د هغو د فعالیت مخه نیولې ده او دا بهیر به دوام وکړي.
این روان همچنان ادامه دار.
د طالبانو حکومت د 2018 کال په اگست میاشت کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغانستان واکمن شو او په تیرو نږدې 4 کلونو کې د خپلو ټولو مخالفینو پر فعالیت بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې ټول ګډون حکومت جوړ کړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیل ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تیر ماښام له نیوجرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحدو ایالاتونو حملو د دې هیواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فوردو، ناتانز او اصفهان کې د ایران پر اټومي تاسیساتو هوایی حملې وکړې. له دې حملو وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام خورا ډیر شاته پاتې شوی دی. په پام کې ده چې ټرمپ او نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. دا به په تیرو 6 میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه لیدنه وي. او د ترکیه په جنوب کې یو بزګر پرون وروسته له هغه ټپي شو چې له ژوبڼ څخه یو تښتېدلی زمري برید پرې وکړ. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د منافګاټ د تفریحي سیمې له ژوبڼ څخه تښتېدلی زمری وروسته په ډزو ووژل شو. دا نارینه زمری چې زیوس نومېده سهار مهال له خپل قفس څخه وتښتېد او 2 ساعته وروسته یې پر 53 کلن بزګر چې په خپله کرونده کې ویده و برید وکړ. ترکي بزګر ویلي دي چې له زمري سره یې تر پایه جګړه وکړه، خو زمری د پولیسو په ډزو وډار شو او وتښتېد. پولیسو وروسته زیوس د پلټونکو ډرونونو په وسیله په څیرمه ځنګله کې وموند. تر اوسه معلومه نه ده چې دا زمری څنګه له خپل قفس څخه وتښتېده، خو په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت سیلاب ځپلي اوسیدونکي له مرستندویو ټولنو غواړي چې د زیانمنو خلکو وضعیت ته ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عمل لارې، سړکونه، همدارنګه تر 50 د کورونو چتونه لوېدلي دي، تخریب شوي دیوالونه.
په افغانستان کې د عاشورا مراسم څه ډول ترسره شول، په دې اړه یو راپور لرو. او بیا به واورئ چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې وایي نوموړی له دوی سره نه دی بندي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین او روسیې د جګړې وروستی حال درکو، نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې د آزادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه زه احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي وروستیو سیلابونو درنه مالی زیانونه وراړولې دي، او له مسؤولو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دی چې سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او زیاتې کرنیزې ځمکې او کورونه یې زیانمن کړي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د یکشنبې په سهار د سرطان په 15 نیټه د سختو بارانونو له امله راوتلو سیلابونو یې په سیمو کې درانه مالي زیانونه اړولي او کورونه، کرنیزې ځمکې او سړکونه یې ورویجاړ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي فرید ازادي راډیو ته وویل
او په دې کې زمونږ د کور 6 متره او د کلا غټ دیوال له منځه لاړه، او وسم نشته دی زمونږ د موسسو نه د خیریه بنسټو څخه دغه غوښتنه چې موږ سره په دغه کې کومک وکړي.
د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شینواري هم وویل
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عمل لارې، سړکونه، همدارنګه تر 50 د کورونو چتونه لوېدلي دي، تخریب شوي دیوالونه. خوشبختانه ځاني زیان نه لري، خو مالي تاوانونه زموږ
په ننګرهار کې. د طالبانو د حکومت د رسنیو دفتر اعلان کړی چې د وروستیو سیلابونو له امله په نازیانو ولسوالۍ کې یو ماشوم مړ او درې ماشومان ټپیان شوي دي. د غلوس په ټکو یو ماشوم په کوز کونړ ولسوالۍ کې مړ او دوه نور ماشومان په بټیکوټ ولسوالۍ کې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په ټکو د ننګرهار په ګوشته، لالپورې، نازیانو، مومندره، کامه او بټیکوټ ولسوالیو کې سیلابونو کورونه، کرنیزې ځمکې او محصولات ویجاړ کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د جولای په 10 د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ویلي چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونه به په مختلفو ځایونو کې له 10 تر 15 ملي متره شدیدو بارانونو شاهدان وي. د اوبو د مدیریت ځینې پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید په ځینو سیمو کې د سیلابونو د احتمال په پام کې نیولو سره د مخنیوي تدابیر ونیسي. لدې ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
مردم هم باید در موقعی که تشکیل ابراز صورت میگیره به خصوص بعد از زورا که تفاوت درجه رد در طبقات اتمسفر زیاد میباشه.
کله چې وریځ خبریږي په ځانګړي توګه په ماسپښین کې چې کله د اتمسفر په طبقو کې د تودوخې توپیر ډیر وي خلک باید ډیر پام وکړي. هغه سیمې چې لوړې دي او چې کله خلک یې د سیلابونو له راوتلو خبریږي باید د ټیټو سیمو خلک خبر کړي. معلومات ورکول د سیلابونو له امله د تلفاتو او زیانونو کمولو کې یو له خورا مهم لاملونو ګڼل کیږي. دغه راز مهمه ده چې د کال په دې وخت کې باید د سیلابونو لارو پر وړاندې هیڅ ډول خنډونه موجود نه وي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې اعلان کړی چې د کابل، ننګرهار، پروان او لوګر په ګډون په لس ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 15 کسان مړه او 8 نور ټپیان کړي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت او ځینو ادارو ادعا کړې چې دوی سیلاب ځپلو ته مرستې رسوي خو سیلاب ځپلو په مکرر ډول نیوکه کړې چې دا ژمنې نه دي عملي شوي او سره له دې چې دوی خپلې سرپناوې او مالونه له لاسه ورکړي ورسره اړینې مرستې نه دي شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ خبرداري ورکړی چې د بشري حقوقو په برخه کې لریښتینی او دوامدار پرمختګ پرته د طالبانو عادي ګرځول خطرناکې پایلې لرلی شي. کاغلی بنټ د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په غبرګون کې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي د روسیې دغه پریکړې ناهیلي او اندېښمن کړي. نوموړي پرون د جولای په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. ښاغلي بنټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پریکړې یو خطرناکه بیلګه جوړوي او په افغانستان کې او له دې هېواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په معافیت سره له بشري حقونو نه سرغړونې وکړي. یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هېوادونو له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقونه له پام وغورځوي. د بهار په نوم له زده کړو راګرځول شوې یوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هیڅ زما لپاره د خوښي وړ نه و. د یو افغان نجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هیواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني سوچ د افغان ښځو او نجونو بنسټیز او لومړني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هیوادونه لکه روسیا دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو مېرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هیواد نړۍ کې ډیر پرمختګ کړي هغوی د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني، دا په دې معنی ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپله په دې معنی ده چې دغه هیوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې انجونو درس وایي، انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوي ټاکل شوی سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 زما په مسکو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تخپل باورلیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت له قوله ویلي د طالبانو د سفیر د باورلیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولي. نږدې څلور کال کېږي چې د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې له دې پریکړې هرکلی کړی، خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي څیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دا یې د افغان میرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې ښکیلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تېرېږي. دوی په دې هېواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هېڅ هېواد حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. خو د چین په ګډون متحده عرب اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هېوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي راډیو ته ورته.